در بازارهای کشور شده است.
سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه خپریږي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په هرات کې د ښځو لپاره د چادرې له جبري کولو وروسته په دې ولایت کې د نوموړي ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې کچه ټیټه شوې ده. له هرات یو شمیر ښځو ازادۍ راډیو ته ویل چې له نږدې لسو ورځو راهیسې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر چارواکو ښځو او نجونو ته لارښوونه کړې چې له برقې یا چادرې پرته دې له کوره بهر نه وځي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې پرون پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دې ناڅاپي اعلان په ورځنیو چارو کې د ښځو پر ګډون یو بل محدودیت هم ورزیات کړی. بیان زیاتوي دا پریکړه هغه خنډونه نور هم زیاتوي چې نتیجه یې اساسي روغتیایي خدماتو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیت دی. په بیان کې راغلی دی چې له دې اعلان وروسته د نومبر د 15 او 18 ترمنځ د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې په کچه کې 28% کموالی راغلی دی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو نیولې تر ورځني تګ راتګ پورې د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر ښځو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خندونو د لرې کولو لپاره د ایران چابهار بندر ته پاملرنه زیاته کړې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد اخونزاده تیره ورځ وویل په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د سوداګرۍ کچه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې. په داسې حال کې چې په همدې موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 1.1 میلیارد ډالره وه. خغلی اخونزاده ویلی چې د ایران ګمرکونه په مدرنو وسایلو سمبال دي او د افغانستان مالونو ته په بندري تعرفو کې 10% او د مالونو د ساتنې په برخه کې 15% تخفیف ورکوي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه پورز په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدیل ترانزیتي لارې پیدا کړي. متحد ایالاتونو او د مصر، سعودي عربستان او ترکیه په ګډون یو شمیر عربي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د واشنگټن له لوري هغه وړاندې شوې طرحه ژر تر ژره تصویب کړي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان تاییدوي. متحد ایالاتونو، قطر، مصر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، پاکستان او ترکیه پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې اوس مهال تر څیړنې لاندې دی او زیاتوي چې په دې برخه کې اقدام باید سمدستي تصویب شي. د دې پریکړه لیک مسوده چې فرانس پرس خبری اژانسی یو کاپی لیدلې د غزې لپاره د سولې د یو پلاوی او انتقالي ادارې د جوړېدو چې ترامپ به یې له تیوریکي پلوه رئیس وي هرکلی کوي او د پخوانیو مسودو برعکس د یو فلسطیني دولت د جوړېدو احتمال ته اشاره پکې شوې ده. متحدو ایالاتونو د غزې اوربند نازک بللې او د جمعې په ورځ د دې پریکړه لیک د مسودې د نه تصویبېدو د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. په متحدو ایالاتونو کې د غذایی موادو د نرخونو د لوړېدو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوی د غوښي، رومي بانجانو او کیلې په ګډون پر لسګونه غذایي محصولاتو لګېدلې تعرفې لغوه کړې. دا مافیات بل پنځشنبه ورځ رئیس د تطبیق وړوي. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخه معلومات ښیي چې په سپتمبر میاشت کې د غوی د غوښي بیا د 1.5 او 1.5 ترمنز د کیلې بیا 1.5 او د رومي بانجانو بیا 1.5 زیاته شوی او په ټوله کې د مصرفي غذایی موادو په بیو کې 1.5 زیاتوالی راغلی دی. د رویټرز د راپور لمخه ولسمشر ټرمپ پر هیوادونو د بیلابیلو تعرفو پر لګولو سربیره امریکا ته د ټولو هیوادونو پر وارداتو د 10% تعرفې په لګولو سره د نړۍ سوداګری سیستم ګډوډ کړای دی. او ګوګل شرکت د امریکا په ټکساس ایالت کې د کلاود او مصنوعي ذکاوت په برخو کې تر 2020 کال د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت د پنګونې خبر ورکړی. د اعلان په ټکساس کې د ټکنالوژي په برخه کې د دې لوی شرکت د پاموړ پنګونه ښیي. د فرانس پرس خبری اژانس د خبر لمخې د اوپن ای آی شرکت چې د چټ جی پی ټی مصنوعي ذکاوت یې جوړ کړی په ټکساس کې د سټارګیټ په پروژه کې د 1500 میلیارد ډالرو پنګونې خبر ورکړی. همدارس د میټا او ټسلا په ګډون نورو شرکتونو هم په ټکساس کې د لویو پنګونو خبر ورکړی. خبرونه مولا ازادي رادیو واردل. نن شنبه ده د 1440 هجری المریز کال د لرم یا اقرب څلروشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د نوومبر له 15 سره برابر ده. را سره اوسه وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. تاکل شوی چې د افغانستان د خزو ولسی محکمه له افغان میرمنو سره د روان چلند په اړه خپل پریکړه په نږدې راتلونکو کې د هالند په هاګ ښار کې اعلان کړي. پاکستانی چارواکو د بې اسنادو افغان کډوالو په اړه خبر ورکوونکو ته جایزې اعلان کړي دي. په یو بل راپور کې به د شکر د ورځې په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړوند معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې فرانسوي چارواکي وایي په اروپا کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو کچه کمه شوې ده.
داسې ښکاري چې له 2023 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزول لمړی موضوع ته ټاکل شوی د افغانستان د خځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11 نیټه د هالند په هاګ ښار کې په یو ځانګړي غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوی لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یو مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غاک نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډیرو فشارونو ته زمینه برابره کړي.
ټاکل شوې چې د افغانستان د خزو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشر او د دې محکمې یو تنظیمونکی شهرزاد اکبر د نوومبر په 14 په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د قاضیانو په لاوي باندې د طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه د دسمبر په 11 اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د خزو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
د یوې افغان
نجلۍ په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه موږ عدالت ته یو ګام نږدې کړي. دا موضوع راته ډېره معنی داره، ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اورېدل کېږي. که څه هم ډېره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اورېدل کېږي، په خپله د هیلې یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا د اکتوبر 8 تر 10 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي. هغه شهادتونه چې ډېری د جبري لا درکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیت یتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې ښځې له کار هم منع کړې دي. خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبغالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه اعلان کړې ده. د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې په پنجاب ایالت کې د پاکستانی پولیسو لخوا اعلان شوی چې هر هغه څوک چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه معلومات ورکړي 10000 پاکستانی کلدارې به ترلاسه کړي. له بلې خوا د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر افغان کډوال وایي ورسته له دې چې په ځینو ښارونو بریدونه وشول او پاکستان یې پر افغانستان واچوله، د دوی پر وړاندې د پاکستانی پولیسو عملیات چټک شوي او دوی یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان د پنجاب ایالت امنیتي چارواکو د غیر قانوني افغان کډوالو د راټولولو، نیولو او ډیپورټولو په موخه هغو کسانو ته چې د دغو کډوالو په اړه ورسره معلومات شریک کړي نغدي جایزه ورکوي. که څه هم پنجاب ایالتي حکومت روس په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د څلیرویس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه د معلوماتو شریکولو په بدل کې اشخاصو ته به لس سره پاکستانی کلداري ورکړل سي. د غرسنیو سره د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم په خپلو مرکو کې تایید کړي چې دوی په دې ورستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ای سی سی او پی او آر کارتونه لري. د پاکستان امنیتي چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي ورته مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان شوی دي او دوی به په هیڅ صورت د هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال به وایي چې د دوی د نیولو، ځورولو او وستلو بهیر له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې روسته له هغه په بیساری ډول چټک شوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې ورستیو کې بریدونه شوي او دوی پړه پر افغانستان اړوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال یوسف خان چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسیږي، د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې پناه غوښتون کې او غیر قانوني کډوال له خپلو کورونو وباسي.
بس دغه یو خبره غدی ولا شي سره وزي کورونه خود باسينو کرایمه نه کور نه ملاويږي مخبل کور او کرایانه ملاوي به تروزي کور مو ټول لا روان دي درګر د وس کورونه باسلي دي مکمل هرسي ور د خالي ګړي دي کرایانه مي ور سر نستا نو چاسي په کرایانه مو په پاکستاني ګاډ مې جوړ کړو مخ کې کیا چوري د نور یو په وزداريږي اعلان کړل کرایانه مو په غیر کور نه ملاويږي.
د لاهور ښار یو اوسیدونکو افغان کډوال چې نه یو خپل راپور کې نوم خور سي هم ورته وضعیت بیانوي.
حالات بالکل خراب دي او سر چې ته وی منډي وروي بالکل پریوین او دکان را باندې ډنګ سیستم ټول هر څه را ته خراب نن پریوین خپل وطن کې حالات نه دي صحیح نو لار را باندې باندې مشکلات خوري خډیر دي صحیح ده خو بس دا توان رواړه او
دوی وای چې سلګونه خزي او ماشومان او د پخو مړلرونکو یو ناروغان افغانان د سړکونو په غاړه ناست دي او بے سرپناه او بدو بشري حالات سره مخ شوی دي او د دوی په اړه معلومات شریکولو اشخاصو ته د جایزو د ورکړې خبره هم تاییدوي. که څه هم پاکستانی چارواکو له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته به د پاتې کېدو اجازه ورکړل سي چې قانوني ویزې لري، خو هغه افغانان چې د قانوني ویزو لري د هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تاک په تمه دی را دي، وایي د پاکستان حکومت پرې د ویزو د تمدید بهیر درولای او د دوی د نیولو او زورولو بهیر هم تر بل هر وخت شدید شوی دی. په اسلام آباد کې میشتي ای افغان میرمنې چې د بریتانیا کیس لري د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پاکستان
په دغه هیواد کې د ای سی سی او پی او آر کارتونو مودې هم پای ته رسول خلاصولي او لغوي اعلان کړی دی. د کډوالو چارو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې علي کمیسون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان یوازې د پنځشنبه په ورځ له دغه هیواده تر 10,000 ډیر افغان کډوال راستلی دي. د دې کمیسون په ټکو په ورته موده کې 304 اتیانور کډوال له ایران یا په زور او یا هم په خپل خوښه راستانه سوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچی، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د پاکستان د افغانانو د جبري استلو لپاره اقدامات نږدې 2 کاله مخکې پیل شوي وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تیرې سه شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانا سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان وو. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان زبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول اداوې رد کړي دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پړې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې واورې چې فرانسوي چارواکي وای او همدارس چیرونکي وای چې په اروپا کې د داعش او القاعده شبکې د ګواښونو کچه کمه شوې ده، خو اوس ورزو د اوکراین مسایلو ته په داسې حال کې چې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو د روسیې حملې روانې دي. پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د مسکو پرونیو حملو یو شمیر کسان ووژل او د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې روسي ځواکونو پرون د 430 بی پیلوټ الوتکو او 300 توغندیو په وسیله پر دې هیواد حملې وکړې. ښاغلی زیلنسکي دا په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د ډیرو لویو حملو له ډلې وبللې. زیلنسکي ویل په سومي، اودیسه او خارکیف ښارونو کې هم ځینې ځایونه په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا د اوکراین دفاعي ځواکونو 415 بی پیلوټ الوتکې او د 2 کنجال ډوله بالستیک توغندیو په ګډون د روسیې 14 توغندي شنډ کړي دي، خو هغه تایید کړه چې د کیف په 14 سیمو کې د توغندیو ټوټې راپریوتې او په لسګونه نورو سیمو کې یې زیانونه اړولي دي. د اوکراین ولسمشر دا حملې وغندلې او زیاته یې کړه چې په ترڅ کې لسګونه لوړ پوړیزې ودانۍ او روختونونه سخت زیانمن شوي او د آذربایجان سفارت هم د سکندر ډوله توغندي په وسیله په نښه شوی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې برید کې د دې هیواد د سفارت یو دیوال نړېدلی او د پام وړ زیان وراوښتی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچنکو وایي چې پر پلازمینه او ځینو نورو ښارونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د پراخو حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 15 کسان چې 2 ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د دې حملو په ترڅ کې د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې د استوګنې سیمې په نښه شوي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلچکو ویلي دي چې د روسیې په حملو کې د دې ښار د روغتیایي مرکزونو، عامه ترانسپورت، دفترونو، پلورنځیو او موټرو ترڅنګ د استوګنې شاوخوا 10 اپارتمانونه هم زیانمن شوي. روسیه تل دا خبره رد کړې ده چې ګنې د اوکراین ملکي تاسیسات په نښه کړي. په داسې حال کې چې شواهد بل څه ښیي، پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم روان دی او له هغه راهیسې کیف د دې یرغل پر وړاندې د دفاع هڅه کوي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. پرون د نوومبر 14 د دیابیت یا شکر نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ یو شمیر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د دوامدارې درملنې توان نه لري. ډاکټران وای شکر هغه ناروغي ده چې د انسان بدن پکې د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي، نو د وینې قند یا ګلوکوز کچا پکې لوړوي. شکر یا دیابت ناروغي د روندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو له اصلي لاملونو ګڼل کیږي.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنباب نمیخورم.
در سکلن عاطفه چه در دره و ماشومان و مور او در بامیان ولایت و سیدون که در لچلو رو کلون راهیسی به دیابت یا شکر ناروغی اخته ده. عاطفه در مزادی راژیو تو بایل در ناروغی دره وقت در دی دستریا، تنده، لوگی، سالنده، پر لپس ادرار او آن به حوصلگی لامل کی کی.
یک چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زل تلورو کلونو راهی سید شکر په ناروغی اخته ایم. زده ناروغی ده گولیو او یونانی بوتو پا خوالو کنترول بام. که ده گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخرم. که پا ده ناروغی اخته وی او چری ولاشی، هیچ شایم نشی خوالی. باید پر هیز وکرم یا که ده زرق ور در مل وخلم. باید هر چیری چیزم لزان سر یوسم دیر سخته ده.
دوائی چه؟ د دې لپاره چې دا بخوانه روغتیایي کارکونکي و نو کولای سي په کور کې د خپل وینې شکر کنټرول کړي او خپل روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکو فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است، خالم با وخت کم همدی شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصاد هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډیر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونسي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل بسي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولای سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغي نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقي په ګډون شکر ناروغي سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د لونوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکی فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر شمیر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغي نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1,000,000 دی.
د نوومبر د 14مې د ډیابیت یا شکر د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور مو اوریده. دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در به در رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم د خبرونه ورستای راپور. فرانسوي چارواکي او څارونکو وای د داعش او القاعده شبکې د پام وړ وده کړې، خو په وینا یې د اروپا لپاره د ګواښونو کچه کمه شوې ده. دوی دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي. هغه برید چې یو سلو دیرش تنه پکې ووژل شول.
فرانسوي چارواکي او څیړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچه کمه شوې. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د برید په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوي څیړونکي او د جهادي ډلو کارپو میرس هیکر بیا له یوې بلې اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنګیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هیکر فرانس پرسته ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ول شوې، او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نښه ده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړي شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته له پښو لوېدلي. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13مه د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13مه د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټیډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 130 تنه ووژل شول. د فرانسې د یو امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2020 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزورې شوې. د راپورونو له مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې وی امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0-15 پورې داعش غړي فعالیت لري. په افریقا کې بیا د داعش د جنګیالیو شمیر د 6,000 to 10,000 ترمنځ ښودل شوی دی. راپور کې د القاعده شبکې د غړو د احتمالي شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په آسیا له هغې ډلې افغانستان او ایران کې هم د داعش بریدونو او ګواښونو ته اشاره شوې، خو فرانسوي چارواکو ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره مؤثره مبارزه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل، تاسو ته خرغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې زما میلمه هم یو خبریال دی، یو خبریال چې یو بل خبریال سره خبرو تکینی، نو خایي خبرې ستاسو لپاره ځکه په زړه پورې وي چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پوهیږي. د ازادي رادیو د دې اونۍ میلمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ راډیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. ښاغلي څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته یې کار ویلی دی. زما میلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې یې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي، او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپېژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مقدم کوم، او په دې هیله چې ټول برور جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنۍ کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځه ولسوالۍ څمکنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما، هغه دیارلس سوه څلور شپېته کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نومې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده، د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده، او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په لس کیلومتره کې شتون لري. نو همدغلته مې دنیا ته سترګې غړولې دي، او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغلته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنیو عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري، همدغلته سرته رسولي دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. له نیکه مرغه چې په خون عمرو باندې هغلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم، او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په دیارلس سوه اووه نوي کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنۍ صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر کرښه د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بیخي جوخته ده، او هر څه موږ ته ښکاري، هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي، هغه د پاکستان کوم پوځونه چې دي مثلا هغه په دې پوستو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤولو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول، نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغه تلته ده او زی مسولیت لرم په خپل غړه باندې دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږولس ولایت تر پوخه خلاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته یې اوس پراخوالی موندلې دی وسعت یې ورکړی دی. دغه ټوله ولسونه چې دي د خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول. موږ ورسره په تماس کې وو، هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره مو خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونه ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغه ته خبرونه کوي کوم ولایتونه دي؟
سم کړې ولسوالۍ دی شمال ورته د اریوب زازای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګ ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده، تر څنګ د جنوب لورته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده، د جریخیلو سره جوخت بیا د مساحل ولسوالۍ ده او داغه ترڅنګ بیا د غرب لورته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په حال تر پوخه خلاندې نیولې دي او د پرزی کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسیږي په قبایلو کې، یعنی اقوام قبایل اوسیږي، د قبایلی سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړ چنار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پوخه خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو، معلوماتي خپرونې لرو یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو، مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو، له دې ډېر ټولو څخه دوی آګاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټان غږ راډیو وسعت او فراختیا ته موږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې ده مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې اغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی دا موږ تر پخه خلاندې راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره مو تړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه موږ ورکوو هغه دوی نشروي، لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ راډیو
څخه. سیالي د راډیو په برخه کې، یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی، مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونې کوي، رقابت د راډیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالي راډیوګانو لرې تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل، دا چې د تاسو خبره وکړه او خټ کې ته اشاره وکړه، خا پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د راډیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي، دا زمونږ خپلې رسنۍ دي، دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي، د همدې خلکو د عوامو په هوی لپاره مختلفې برنامې لري. د راډیوګانو په برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده، خصوصا په لویه پکتیا کې دغه تا ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې دي خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي، یعنی پر مخ ولاړ شي، وسعت او فراختیا شي، د هغه باید ډیره چټکه اوسي او خپل نشرات تر لرو لرو سیمو وغځوي. پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نورو راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو، زمونږ برنامه شي دی هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډیره برابري اوسيږي او هغه خبرونه چې هغه زمونږ د اسلامي اصول سره د افغاني فرهنګونو سره د اصول سره مطابقت خوري، نو د پالیسۍ سره په ټکر کې ونه اوسيږي. هغه برنامه هغه خبرونه موږ مخته وړو، هغه مختلفې برنامې دي، که هغه خبری دي، که هغه ادبی دي، که هغه تفریحي دي، که هغه معلوماتي دي، که هغه دینی دي، هغه پروګرامونه چې موږ ته پوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي، نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دی او لا روان یو، هڅو ته دوام ورکو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کیږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ شیدې د هغوی سلیمې وختنې موږ تر مهم او مسؤل چارواکو رسو.
مننه ستاسو لخبرونه به راشو. د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستی ده؟ راته وایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو دا رشته خوښه کړه؟
ډیره زیاته مننه کوو. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي، هغه فرهنګ ورسره بډای کیږي، هغه ملت ورسره راپورته کیږي او ورسره ژوندی کیږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کیږي، یو رسمي ژبه بلل کیږي، خو اکثره دغه ژبا چې وویون کې مثلا په نور ژبو کې عادت شوی دی یا د نور ژبو لغتونه شي دي هغه را داخل شوی دي د نور ژبا اثرات پیری شوی دي په خاطر د دې باندې چې دغه ژبا د پردیو مستعمره و نه ګرځي او دغه ژبا له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات يرغلونه چې مثلا د مونږ ژبې ته تاوان پیښوي نقصان ورته پیښوي وژغورل شي به تر مې وګڼل شي د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم لکه کومرغه چې په همدې برخه کې زده کړې وکړې لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې د همدې ادبیاتو له طریقې مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپل سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو د پښتو ژبې لپاره به ځکه کار وشي کتابونه ولیکل شي رسالې ولیکل شي ترڅو د ژبه بډای شي وغوړیږي او مطرح ژبه وسیږي پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبو کتار ته ولویږي نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندۍ ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې وسیږي نو همدغه په ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنه هم لري، لیکنه په کومو برخو کې کوي او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنه دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنه دي، یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تحلیقات شې دي، زما تحریری ادبیات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کوم لیکنه موږ تاسو سره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل صدر کې رنګاړي لکه ادبی دي، هنری دي او ترڅنګ دینی مسائل خو د خلکو پرهنګي د خلکو د عامه په حویل لپاره یعنی د خپل ولسونو اړتیاوي هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنری ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي هغه په ډیر سلس نثر کې موږ یې لیکو. نو ما نثر لیکنې کړې دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغه تا په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي د نختر ادبي بهیر هم هغه ته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کېږي په پکتیا کې کره کتنې ته مو وړاندې کړی وو. نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او ترڅنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې نو همدغه شان ته لیکنو ته به دوام ورکوو ترڅو زمونږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد واوسیږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زمونږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او په انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه نومره ته وایاست لطفا چاپ دی کنه دی چاپ محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، ان شاء الله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي. نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي د نیوکې د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي ولسی لستونو سره نیم مخ کړي پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو تاسو زموږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او زړورتیا وچ دی هغه موږ راځوندې
مننه څم کنه سه تاسو په لیکنو کې مواور دل چې ادبي هنري نثرونه هم شته کیسې مو هم کله کله لیکلې دي او هڅه مو کړې ده.
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي. نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله خاصه به اوسېږي، خو دا دی وکړي چې ستاسو د اوریدونکو جلب توجه وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي زه به دغه سې ولنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي اوریدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق دا غونډه خوښ وړ وګرځيږي او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړو شي.
کور مو ودان مننه. اوس خو به هغه لنډه کیسه له تاسو واورو بیا د خبرونه په دوام کې بس تاسو هنري نثر هم وورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. تاسو د غوښتنې مطابق کوم خوخوي د ریواج زنجیرونو په نامه زما یو لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د ریواج زنجیرونه. د لری غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اوریدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې حسره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړې پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ ترګمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هر نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنجیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپل ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی عیني کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي. چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه ژبه وي، د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله پټان غږ راډیو نه هم خبر کړی؟
بالکل قدرمنت اکبر صاحب، هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولست ګټه ده، نه پدا د خلکو د عامه په هوی په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو په پټان غږ راډیو څخه بار بار نشریږي، په مختلف اوقاتو کې نشریږي ترڅو خلک خوندان ترې واخلي او لبل په لوز مونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچل وړ شو، هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنري نثر چې تاسو وایي چې تاسو د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سی یو هنري نثر مراتل ولې اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او موږ به څنګه نه منو په سر سترګو به منو، زمونږ غوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي ترڅو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، په موږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، موږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او ترڅو چې موږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کوم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خپل بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي، د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي، سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي، د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپون کیله شپلی سره هم سازه دي، د نری باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي، د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي، د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي، رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي، هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي، د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لوري لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي، د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي، داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي، د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده، دلته په دې رنګونو غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یم، دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات ورته دي هغه تر ولسونه رسي، دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اوریدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي، ژوند د تغیر منونکی دی، انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي، هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه، نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سچ کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی، نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدن اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور انانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي، فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هواد څخه بیلی ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کی نو خبره ده چې د خپل اسلامي اصول مطابق د خپل پرهنګي اصول مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو یو بل سره مینه محبت وکړو نجات فالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور د غسی نجدي او مسائل چې دي دې ته باید موږ د فایټر کې کیږو افغان ته د افغان پسترګو وګورو انسان ته د انسان پسترګو وګورو یعنی متحد ژوند باید سره وکړو یو ټغر باندې باید سره وکړو موږ باید سره یو موټی شو موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بلو عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي د ټول ولس هغه باید خپل شخصي ګټې وبلو د هیواد خپل مور وبلو دغه خپل هیواد چې د زموږ مسکن دی باید خدمت وکړو موږ باید خپل ګلري ماشومان خپل آینده راتلونکي مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل سمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمو تر بلې خبرونه مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم هیچاره.
د ازادۍ میلمه
ساقیم هم شراب هم پیمانایم کسر لک مجنون پر ویرانا یم ام ساقیم ام شرابم پیمانا یم کسر لک مجنون پر ویرانا یم چمایم پا چمایم چمایم پا پری وش جانانا یم کسر لک مجنون پا ویرانا یم کسر لک مجنون پا ویرانا یم کسر لک مجنون پا ویرانا یم کسر لک مجنون پا